را فراهم سازد. سلامت جامعه از سلامت مادران آغاز می شود و ما قابله ها آینده ستون این مسیر هستیم و انشالله که صدای ما به گوش مسئولین رسانده شود و در این عرصه به ما کمک کنند.
سپاس از شما. از هر دو مهمان ما، شهربانو قابله در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و حسنا موحد، یک محصل که از آموزش قابلگی در افغانستان محروم شده، باز هم سپاس. از شنونده های ما هم تشکر که تا حال با ما بودن. برنامه این حق من است از رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. خدا.
سلامونه، وقت بخیر. خراغلاست دی محل خبرونه تا مخکی تردی چه دخ پاراونی مطلب تلاشو خبرونه. د قبلګانو نړیوال ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې دوی په افغانستان کې له جدي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق یا یو ان پی آی د قبلګانو د نړیوال ورځې په مناسبت وایي چې قبلګانې په افغانستان کې د اړینو روغتي خدماتو نوي سلنه چمتو کوي. د ملګرو ملتونو ادارې نن دوشنبه د غویې 14مه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په بحراني حالاتو کې د روغتي پاملرنې ځانګړې اړتیا په تیره د مینډوارۍ او زیږون پر مهال بنسټیزه ده، او دا قبلګانې دي چې د دغو خدمتونو پر وړاندې کولو سره د ډېرو د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د ژوند نژغورلو لپاره لا تر څخه زیات قبلګانو ته اړتیا لري. خو د نجونو د زده کړو بندیز او د صحي انسټیټیوټونو تړل کېدو په دې برخه کې سخت کمښت رامنځته کړی دی. د قبلګانو نړیواله ورځ داسې مهال رسېدلې چې د طالبان حکومت د 1303 کال د قوس په میاشت کې په افغانستان کې د نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قبلګۍ په برخه کې زده کړې منع کړې دي. دغه پرېکړه د نړیوالو ادارو سخت غبرګونونه راپارولې او د افغانستان ښځو پر روغتیا یو سخت ګزار بللی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د پوځي مانورونو د یوې برخې په توګه د فتح په نوم له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندیو ازموینه کړې چې 160 کیلومتره واټن لري. پاکستاني رسنیو جونیوس د دوشنبه په ورځ د غویي په 15مه د پاکستان د پوځ قول اردو څخه راپور ورکړی چې د دې ازموینې هدف د ځواکونو د عملیاتي چمتووالي ډاکمن کول او د توغندیو سیستم او د هغې دقت په ګډون د عیاتي تخنیکي پرامیټرو اندازه کول و. تر دې مخکې پاکستان د شنبه په ورځ د غویي په 14مه د ابدالي په نوم یو توغندی وازمې چې 450 کیلومتره واټن وهلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د هند تر دې وړاندې تر ادارې لاندې کشمیر کې د تېرې اونۍ له مرګونې برید وروسته د اسلام آباد او نیو ډیلي ترمنځ کړکېچ زده شوی دی. په دې برید کې لږ تر لږه 6 وژل شول چې ډېری یې هندوان ول. هند په دې برید کې پر پاکستان د لاس لرلو تور لګولی دی، خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. روان د متحده ایالاتو سره د هغو مهاجرینو د منلو لپاره د خبرو اترو پر لمړۍ مرحله کې دی چې له دې هېواد څخه ایستل کیږي. د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر د اعلان د یک شنبې په ماښام په یو تلویزیوني پروګرام کې وکړ. روان د کلون رئیس د هغو کډوالو کوربتوب کوي چې لویدیځ هېوادونه د شړلو پلان لري. دغه هېواد په 2022 کال کې له برټانیې سره یو تړون لاسلیک کړ چې له هغه هېواد څخه زرګونه کډوال ومني، خو دا تړون تیر کال هغه وخت لغوه شو کله چې نوی لمړۍ وزیر کایر سټار واک تر لاسه کړل. روسي خبرمنده چې د اسرائیل د بن ګورین هوایی ډګر نږدې د حوثیانو د راکټي برید وروسته لمړی وزیر بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې حوثیانو د هغوی ملاتړ به مسؤول وګڼل شي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حوثیانو د اقدام خپلواکه پرېکړه او د فلسطینیانو سره د دوی د یووالي احساس پایله وله. د یکشنبې په ورځ د تل ابیب د بن ګورین هوایی ډګر ته نږدې د حوثیانو لخوا د توغول شوي توغندي په پایله کې اته کسان ټپیان شول. د ایران ملاتړ لرونکو حوثیانو د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې دوی دا کار په غزه کې د فلسطین سره د پیوستون لپاره کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه
د طالبان مشران سره په ساتل اس کسان د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي.
د مې 15مه د قبلګې نړیواله ورځ
د رچ خپل قابلیت البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه قتل کیږي،
او خوست کې د ځنګل وهنې د مخنیوي غوښتنه
دولت ته دا فکر دی شنه کې ته دوپاره چې دغه مخنیوي او شپې ځنګلاتي لکه ځنه زیه کې څه خپل ول چې ولې شوې دي.
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
نقدي شيبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست کتم دغه سازمان له لوري طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي خوایي چې یا سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مزایه کترې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې د طرحې کې د افغانستان اړوند مهم مسایل شامل دي او دوی ورته په مثبت لید ګوري او د پلی کولو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ستاینه کوي. خو د طالبان حکومت له لوري دغه څوکۍ ته نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سویل شین په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د کې پر سر بحثونه نیک اقدام بولی او ټینګار کوي چې پیاست سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي دغه سازمان د مزایق طرحې د پلي کولو هڅې پیل کړې دي. خو ښاغلی فایق ازادي راډیو سره خبرو کې طالبانو ته په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه او ګونګوسي رات او اوازې بولی.
البته طالبان همیشه ایره خواستار با خواستار واگذاری کرسی بودن، ولی موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی
طالبان تل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ د ورکړې غوښتونکي دي. خو د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې چې د افغانستان په قضیه کې لا اغېزناکو هیوادونو جوړه ده دریځ تل واضح دی، تر هغه چې یو مشروع ټول شموله حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان نړیوالو تعهداتو او د نجونو او ښځو حقونو ته ژمن حکومت رامنځته نشي. دغه راز تر هغه چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کې بدلون رامنځته نشي دا امر منتفي دی او دا څوکۍ به طالبانو ته ورنکړل شي.
ښاغلی فایق وایي ملګرو ملتونو د مزایق په نوم طرحه چې په فبروري میاشت کې د دغه سازمان د سرمنشي په غوښتنه برابره شوې او د طالبانو د حکومت او ګڼو هیوادونو سره شریکه شوې د پلي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي چې دوی هرکلی کوي او د افغانستان د برخلیک معلومولو په برخه کې مثبت بولي. د ښاغلی فایق په خبره دا طرحه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت د شپږو مهمو غوښتنو ټولګه ده چې په خبره یې مهم موارد په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو اړوند نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا ده. خو د طالبانو په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې نور موارد د مخدره توکو ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه او په مقابل کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ ورسپارل دي. که څه هم نصیر احمد فایق د دې څوکۍ اړوند خبرو پیل رات کړ او ملګرو ملتونو هم تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره د طالبانو د حکومت نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین دا بحثونه نیک اقدام بولي او وایي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نوموړي د مې په څلورمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په اکسپر نه خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي
رازنی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامي
د اسلامی امارت استازی ته د افغانستان د څوکۍ ورکړې په سر بحثونه یو نیک اقدام دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اسلامی امارت د استازی موجودیت یو اړتیا او د افغانستان د اسلامی امارت حق دی. په ملګرو ملتونو کې د اسلامی امارت د استازی پښتون کې کولای شو د بیلابیلو مسایلو حل ولټو. له بده مرغه په تیرو څو کلونو کې په دې سازمان کې د افغانستان د استازی د نه موجودیت له امله په بیلابیلو مواردو کې جدي ستونزې موجودې وي.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د ملګرو ملتونو د چارواکو لخوا راپورونه ورکړي و چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په دغه سازمان کې طالبانو ته د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو په موخه بحثونه او سلا مشورې پیل کړي دي. خو د سیاسي چارو پوهان او ډیپلوماټان وایي ملګري ملتونه د مزایق طرحې په چوکاټ کې هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت او برخلیک معلومولو لپاره ویشلي نظرونه، غوښتنې او هڅې منسجمې کړي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د چارو شنونکي خوس جانباز ازادي راډیو ته وویل
کوشش وشي چې طالبان هغه کوم ژمنې چې کړې دي هغو ته راوبلل شي. خو دا چې دوی ته به د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ورکړل شي په ملګرو ملتونو کې زه فکر نه کوم چې په نږدې لااقل د تصور وړ راتلونکي کې دا کار وشي، ځکه چې تر ټولو د مخه دلته به یو کمپلکس یا یو مجموعه د اقداماتو ترسره شي. د طالبان مشران سره پاسه اتلس کسان د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او د دوی په اړه اتفاق ته نظر هغه پنځو دایمي استازو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په منځ کې نشته.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی څو ځله ټینګار او غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نومان سهیل شاهین ته ورکړل شي. خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول خصوصا بشری حقونه او د خزو او انجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د قوانینو لمخې په یاد سازمان کې دی یو هیواد د دایمي استازولۍ چوکۍ یوازې هغه حکومت تسپارل کیږي چې د نړیوال مشروعیت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د اکثریت لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي، خو د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست که څه هم دغه سازمان له لورې طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یاد سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مذاکرې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمي وصل دی. سلامونه فاطمي صاحب، وخت په خیر. کرته وایي چې ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ سپارلو بحث څومره مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو اغلی حسین او همدارنګ تاسو اوریدونکو ته. دا خو د یو مملکت لپاره نهایت اړین دی، بلخصوص چې څوک د ملګرو ملتونو دغه ولري عضویت ولري چې افغانستان په حساب د بنیادي غړو څخه دی. که چېرته موږ د نیشن آف لیګ ته لاړ شو، موږ په بنیادي غړو کې وو. که موږ د ملګرو ملتونو ته لاړ شو، 1950 کې جوړ شو، 1960 کې اوله ناسته وکړله. په همدې اولې ناستې نه افغانستان د دې خپل هغه عضویت ته ادامه ورکړله. او د نړیوالو قوانینو د مخ نه د ملګرو ملتونو دنده دا نه ده چې د کرسۍ د چا معتل کې، د دنده دا ده چې مملکت هغه شرایط پوره کړي او هلته عضویت باندې وپیژندل شي. بس له هغې نه هغه چې کله ستا عضویت باندې د وپیژندل د تا په رسمیت وپیژندل، د هغې استازیتوب نه استازیتوب دا د ملګرو ملتونو نه په واک کې دی او نه په هغې په اختیار کې دی چې هغه تا ته ووایي چې ته د استاز راستولی شي که نه شي راستولی. دا دی تخلف کړی دی د نړیوالو قوانونو نه. که بعضې وخت کې خبره د سټنډرډ کېږي چې د نړیوال سټنډرډ، که سټنډرډ خبره وي نو د ترهګرۍ خبره کې آیا سوریه د ترهګرۍ مسله نه وه؟ د افغانستان اسلامي امارت یو غړم په نه په داعش کې و، نه په القاعده کې و، اما الجولاني په ام په القاعده کې و، ام په داعش کې و. مګم تاسو وکته چې د هغې نه خو چا ملګرو ملتونو سیټ وانهخیستل، د هغې نه خو چا سفارتونه وانهخیستل. دی ته وایي ډبل سټنډرډ د دنیا، ځکه چې سټنډرډ وجود نه لري، غلط دغه دی. نو فلهذا دا حق نه درلوده، ځکه چې دلته دوه سټنډرډ دی. یو دا دی چې ملګرو ملتونو ته مملکت په ایس د وزو د خپل جامع ومني، ته په رسمیت وپیژندلې. دویم سټنډرډ دا دی په مملکت کې هر هغه څوک چې حاکمیت د نظام په لاس کې ولري، هغه کولی شي خپل استازی تا ته راولیږي. دلته ملګرو ملتونو ته خطي کړی د خپل حدودونه، او دا یو غیر معیاري کار دی، غیر د سند او خلاف د قوانینو بین الدول دی. هیڅ ځکه داسې کوم دغه وجود نه لري چې یو مملکت کې دوی دغه نه یي تاسو وشي کولی د هغې کرسیګانې او دا په تعلیق کې راولئ. که چېرته دا کار سټنډرډ وای، نو د سوری په مطالق هم باید دا شی شوی وای، د سوری نه هم باید سفارتونه اخیستل شوی، سوری نه هم باید د ملګرو ملتونو استازی اخیستل. ولې د هغې نه وانه اخیسته؟ فرق څه کې دی؟ فرق ده کې دی چې په افغانستان کې امریکایي ماته وخوړله، خپل بدل یې واخیسته، او په سوریه کې الجولاني
نړیوال چې وړاندې کېږي ګواکې د دغه څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره یا د عضویت لپاره د مشروعیت بحث مطرح کې، دغه څه چې طالبان تر اوسه پورې مشروعیت نه لري، دغه اړخ په دې مسله کې ښکیل دی؟
ګورئ، مشروعیت خبره ته بیا راشو. الجولاني کوم مشروعیت درلوده؟ ولې د سیټ ته نه وانهخیسته؟ که دغه نړیوالو قانون خبر را سره څوک کوي، نو خو بیا خبره دا ده چې ولې افغانستان ته بل خبره ده، سوریه ته بله خبره ده، د ترهګرۍ خبره دواړو مملکتو کې ده. دلته هم دی د زور د لارې نه راغلي چوکۍ نیولې، الجولاني هم راغلی د زور د لارې نه. الجولاني ته خو چا رایه نه ده ورکړې، چا نه مشروعیت واخیسته، ولې هلته د مشروعیت خبره مطرح کیږي نه؟ خبره دلته ده، دا غلطی خبری دی، خلاف دی قانون دی. خو هم آقا خبره ده چه مایت از رایت ده، زورور چه ده قانون ده، قانون چه ده آقا زور چه و نلری، آقا کمایسیت نلری. نو دلته دغه مسئله ده چه ده ده افغانستان حق ده ده. او دیدی گوری تاس ده بل مثالم زدر کام، بحث حقوقی که و سیاسی که و تاریخی که و پا استدلال به سره که و افغانستان کې کمونستان راغله، نه مشروعیت درلوده، نه د افغانستان د خلکو استازی دوب درلوده، او ملت په مقابل کې عمومي قیام وکړ. 15,000 کلی د افغانستان وران شول په دې جنگ کې، اما تاسو د هغې نه چا د مشروعیت پختنه وکړله، د هغې نه چا د ملګرو ملتونو کرسۍ واخیستله. حتی دغه مجاهدین په اسلام آباد کې و، پاکستان کې و، ولوی تنظیمونه و، 10 میلیونه افغانان په پاکستان کې و، اما سفارت د افغانستان د کمونستانو لاس کې و. ولی چې دا بین المللي سټنډرډ دی چې څوک حاکمی کرسۍ به د هغې سره، دا نه دی چې دا څوک دی.
دا دا ګوري کمونستان سره او اته مجاهدینو منتقاد نه کو ځکه چې حاکمیت د کابل د غوی لاس کې حاکمیت د کابل د طالبانو لاس کې دی ولو که خی خلق دی بد خلق دی سم دی نه دی دا مسله غلطه ده حقوقی لحاظ نه دا نه مطرح کیږي دا مطرح کیږي حاکمیت ملی د چا لاس کې دی آیا دا سازیتوب کولی شي نشي کولی د ده حق دی هلته دا د افغانستان سیر دی او څوک چې حاکم دی دا سیر دغې متعلق دی
بله بله اوس د حکومت طرحه چې په کار لاندې ده او پرې کار کې یا خبرې پرې کېږي شونې کېدای شي چې دغه طرحه له لارې د ملګرو ملتونو څوکۍ د سپارلو بحث مطرح شي
ګوره خبره ما خاطر روانه ده خو دلته دوه ډلې دي یو د ډله ده د ریچارډ بنټ ډله ده چې د یهودانو ډله ده او زمونږ د افغانستان ورته د لفظ یهودیت ورته استعمالول په کار نه دی خو د یهودانو د وزر لاندې وطن خرڅ کنو څوک چې د امریکا سره ودرې د خو امریکا سره یهودانو خدام یهودانو په حساب کې راځي ځکه قرآن او حدیث مونږ ته دا سوګي چې څوک د دشمن سره ودرې که د دشمن حسابيږي نو فلهذا یو ډله دا ده چې هغه د یهودیت د غی لاندې کار کوي یو ډله دنیا کې دا ده چې هغه کې روزو اوتنبای هم د خپل
ګوتيبو اوس فاطمه سیف سره لږ چې د تفصیل مسلې تاسو پر باسه کړه وړاندې مو ویل چې په ملګر ملتونو کې د جولانی باسل ته مطرح شو اوس اساسي پوښتنه ده د ځین موارد چې د جولانی ممکن د خپل خلکو د غوښتنې په اساس باندې هغه کارونه تر سره کړی چې په زور وخت تر لاسه کړ بارکس طالبان په افغانستان کې بشری نقص را منځ کړی د ډیر تو تر خلک خلکو سره کړی د ډیر موارد چې خلک وړ ول حکومت پر بند کړی دی موږ تاسو زده کړو ته اشاره کولی سو د خزا قانون ته یا د تنو ډیر مشکلات په افغانستان کې په فکر کې دا اساسي عمل دی چې دغه څوکې دوی ته بتور نکړل شي
نه ګوره دا 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 د انګلیسي کې ایکسکیوزز وای معذرتونه دي چې دی وړاندې کوي دا ته بالکل دې سره بحث کولای شي دا ملګر ملتون بحث کولای شي دنیا ور سره کولای شي خو کرسی ته نه نشه اخیستلی کرسی به ورته ورکړي دې شته به مجبورې چې ضروره ده حقوق ورکه ده حقوق دا نه ده چې ته د حقوق نه ورکه حقوق په الجولانی نه دی ورکړي الجولانی هلته تاسو دغه تیره میاشت وکتل چې آذری قوم چې د پیساب د اسرایلو سره نزیواله لري دغه قوم څومره هلته تبایی وکړله دغه الجولانی ټول وجل او په سارایي محکمه کې وجل ولې دنیا کې دا کلیپونه راونه وتل
ولې په اوس وړاندې تاسو د ایکسکیوزز خبر ورکوله فاطمی صاحب دلته موږ تاسو کو ګورو ځینې موارد چې هغه په لوی لاس باندې په لاس کې ورکول کیږي چې دا غسدي چې بیا خاند را مسته کېدلې سي اوس ک الجولانی ځینې موارد هغه کې خو هغه شرایط برابرې چې ګوا کې مشروعیت لپاره دلار واره شي ولې برعکس البته هغه څه نه دی کړی
ګوره د خبره ده نه ده چې هغه دیم لګیدي د خونه ده چې کم کارونه د جولانی نه خو طالبان ډیر مثبت کارونه لري او د جولانی نه خو د طالبان او مشروعیت مسله ډیره قوي ده د جولانی یو ډله وا چې امریکای راوستله طالبان او د سش سرتاسری افغانستان کې د سش ګوشره توخش طالب پکې نه و طالب خو سر تاثیری د افغانستان کې او یو قوتو فیصله په سوریه کې الجولانی یو قوت نه دی جولانی هم د اوس ټوټي ټوټي دی لکه زمونږ د 1990 کې چې موږ و تنظیمونه وو موږ ټوټي ټوټي وو یو ګوند نشویل چې زه حاکمم نو و ګوندونه وو اوس په سوریه کې و ګوندونه دي اما طالبان خو یو ګوند وکنه یو حرکت وکنه او د ټول افغانستان کې او په بدخشان کې وو په قندار کې وو په ننګرهار کې وو په هرات کې وو او ګوري د داتیا نوی زره
ډیر زیاته مننه کوم مننه
ژوند دا خو د ملت استازیتوب کوي چې ملت د دې ته سره کومه کوي
ډیر زیاته مننه مننه ژوند دی تر نور دین کو د سیسی چاشونو کې خغل بلال احمد فاطمی وو لدی سره په افغانستان کې ډیش مې موارد چې طالبانو پر محدودیتونه لګولې دي یا ډیش مې چاودنه چې شوې دي دوی مسولیتونه پر غاړه باندې اخیستې دي او سره د خزو او بشري حقوقو نقص کوم تاسو ګور دغه موارد چې په افغانستان کې پات شو دا د دې عمل کې چې په ملګر ملت نو کې دوی د دې حقونه لري چې باید دوی څوکۍ ولري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلو نظریه له سخت خبرګون سره مخ شوې ده. په سویس کې د نننۍ یو شمېر سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو ګڼو افغان فعالانو سیاسونو دا طرحه غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې ټول قومونه د ترهګرۍ قرباني دي. دا په اصل کې ده چې د سویس سیبي ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې د دغې هېواد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو استادو د قومیت پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه پښتنو د استلو اساسا نظریه ماتر کړی ده. نور حال پر اپور کې
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلو نظریه په دې هیواد کې د نن او بهر د یو شمیر سیاسي ګوندونو فعالانو او بشري حقوقو د مدافعانو له سختو خبرګونونو سره مخ شوي. دوی وایي چې د قومیت پر بنسټ اخراج د کډوالۍ د کنوانسیونونو او د بشري حقوقو له روحي سره په ټکر کې دی. د مئی په څلورمه د سویس یوې جرمنۍ ژبې ورځپاڼې راپور ورکړ چې خای پښتانه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. دغه ورځپاڼې ویلي د سویس د اخراج د برخې مسؤلینو د کډوالۍ د برخې کارکوونکو ته ویلي چې د پناه غوښتنې په برخه کې د سیاسي ستراتیژۍ له بدلون سره په یو شمېر انتخابونو لکه د قوم پر بنسټ په اخراج باندې غور کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي دا موضوع چې تر ډېره په اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې د یو شمېر افغان کډوالو او اسلام پالو له لوري د یو لړ بریدونو نه وروسته مطرح کېږي کولای شي په پراخه کچه د افغانانو د استلو زمينه برابر کړي. سویس هغه هیواد چې د بشري حقوقو د زینوم لا تړو او مدافع سازمانونو مرکز دی. د غورسپانی لیکلي چې د دې نظریه تر شافه کړه ده چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د جبي او ټبر د نګدیوالي لامل خای پښتنو په نغښتونکو ته په خپل هیواد کې خطر کم وي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان سفیر او دایمي استاذ نصیر احمد اندیشه دا موضوع غندلې او وایي چې د سویس د کډوالۍ اړوند چارواکو سره شریکه کړي او د هغوی د رسمي ځواب پته مده. خاغلی اندیشه زادی راډیو ته وویل
تا جایی که ما معلومات داریم
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په دې اړه رسمي پالیسی نشته. که کومه طرحه موجوده وي زه فکر کوم خایي یوازې طرحه پاتې شي، خو موږ بیا هم په دې اړه د رسمي ځواب پته میو.
منتظر پاسخ رسمي است.
په سویس کې د افغانستان سفارت په دیاړه په یو اعلامیه کې چې په ایکسپانه یې خبره کړې ویلي چې سویس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هېواده اجباري استل درولي او یوازې د مجرمینو په ځانګړو قضیو کې د اخراج عملیه اجرا کیږي. ګڼو نورو افغانانو د بشري حقوقو فعالانو هم دا طرحه غیر عادلانه بللې، ویلي دي چې په افغانستان کې پښتانه هم د نورو قومونو په څیر د ترهګرۍ قربانیان دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر شبنم صالحی په دیاړه په خپل ایکسپانه لیکلي چې د سویس نظریه یو ډول قومي توپیر او تبعیزی کړنه ده چې د بشري حقوقو له قوانینو سره ټکر لري او دا چې د عمل د کډوالۍ د شواهدو پر بنسټ پریکړې لمنځوړي. نو موري لیکلي چې د قوم پر بنسټ د پناه غوښتونکو شړل د مان لري چې ګناه د قوم پر بنسټ ټاکل کیږي نه د فردي شرایطو پر بنسټ. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنۍ چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس او د چارو شونون کې بسم الله تابان په خپل ایکسپان لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او دا چې د طالبانو د جرمونو قومي کول د ټولو قانوني او انساني ارزښتونو خلاف عمل دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې پښتانه په افغانستان کې د طالبانو د ترهګریزو پیښو د قربانیانو له ډلې وو.
ګر تصمیم بری بشه
که پریکړه دا وی چې سویس په قومي بنسټ پناه غوښتونکو تفکیک کړي دا د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی. که په افغانستان کې هم داس یو نظر موجود وي چې ټول طالبان پښتانه دي، نو ټول پښتانه طالبان نه دي. په دې تیر شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د وسلوال فوز یو زیاته برخه پښتنو ځوانانو تشکیلوله او د طالبانو پر ضد په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
فرهنګي او سیاسي فعال فهیم کودامنی هم د سویس د دغه نظریې په اړه کلک خبرګون خوده او په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې باید اجازه ورنکړل شي چې افغانان د قوم په نوم وویشل شي. هغه لیکلي چې دامنی چې په بهر کې یو شمېر افغانان خاید طالبانو سره مینه ولري، خو په خبرې دا هم دی یادولو ده چې د افغانستان په غیر پښتنو قومونو کې هم ترهګر خپل ملاتړ لري. په سویس کې د نن یو شمېر سیاسي ګوندونو د دې موضوع ملاتړ کړی، خو د منځلارو او سوسیال ډیموکراتیک ګوندونو بیا په بشپړه توګه مخالفت کړی او ویلي دي چې اصلي معیار باید د کډوالۍ لاملونه وي نه قومیت. دوی ټینګار کړی چې ستانه شوي افغانان د شکنجې او د بشري حقونو د نورو سختو سرغړونو سره مخ کیږي.
د مې پینځمه د قبلګې نړیواله ورځ ده. هغه فرصت چې د میندو او ماشومانو د روغتیایي ساتنې لپاره د دوی د حیاتي رول له نمانځلو لپاره هم مهم بلل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمېر قبلګانې وایي چې دا ورځ پرې داسې وخت را رسېدلی چې دوی له ګڼو اندېښنو او جدي ننګونو سره مخ دي. نورحال د فیروزې زی پر راپور کې
په داسې حال کې چې د می په 15 ماده قابلګانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، په افغانستان کې یو شمېر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلین بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محروم ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مړه خدای چې خپل قابلیت البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه قتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، معاشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار ترسره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخوانی میتودونه چې دي هغه کارول کیږي. دغه نوی اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وایي چې افغانستان د ځوان ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغه سازمان د مې د 15 نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستانه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
تینه یې وترل د شپږم سمستر آزموینه مو پای ته ورسولې. اوس د عامې روغتیا آزموینه پاتې ده. همداسې په تمه یو چې څه وخت به له موږ نه آزموینه اخلي. اوس ټولې مؤسسې هم تړل شوې. خپل خلاص سوانی او د کار غوښتنې مو
د نسایی ولادي ناروغیو ځینې متخصصین وایي قابلګانې د میندو او ماشومانو د مړینې په کمولو کې اساسي رول لوبوي او که دوی د ډاکترانو تر څنګ حاضرې نه وي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نسي وړاندې کېدلای.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي له اړوند ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼۍ ولسوالۍ د امداد تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخه ونیسي. یاده سیمه چې په نښترو، تیړیو، چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده د رخصتیو په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اوسیدونکي او د تڼیو د غریزې سیمې ادمه متتلل یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمه مت د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمه مت سیمه په ملي پارک بدل شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسېدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمه مت سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل
مونږ وری دل خلق چې دی ونی وای په دلارو کې ډیر لرګي مونږ ول دل چې تال دی خلق ونی وای شنو ونی سیر خوست دو مونږ دی دولت پور ګرون نه مونږ دا غخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او دې تنه یو قومي مشر نه مونږ دا غخ کو چې باید دوی داسې بخپل مانس کې هو یو ته هوت وکي یو تړون سره وکي چې دی ونو وال چې دا بان کې.
د خوست اوسیدونکو له اړوندې دارو د همغړي چې د ادم احمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنې ته پام وکي. د خوست یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد وویل
دولت ته دا پور دی شنه کې ته پورا چې دغه مخنیوي او چې د ځنګلات لکه زنه زیات په خپل ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي دغه دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو وویل که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خو دا چې د غریزو سیمو اوسیدونکي کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکی نوررحمان غوښتنه کوي چې د غریزو سیمو اوسیدونکو ته دې یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بد وختنه چې د دغه سیمې خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي هغه نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونې چې هغه وهلې د دغه طرفه د دوی کرنۍ اقتصاد جوړېدو. نو د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې د دغه سیمې خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي پاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې پخوا کې د عدم سیمې سالانیان یوې بلې ستونزې